السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا اجمل یم اوریدونکو وستر تا د مشال ریډیو د نن ماخام د شپږو بجو خبری غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو د خبرونو سره ټکی په کوټه کې په چاودنه کې سلور تنه وژل شوی دي د پاکستان پارلیمان په هواد کې هر کال د اپریل لسمه د یوم دستور المنسلو منصوري ورکړې ده او په ایران کې چارواکو د شرابو سکلو په سر دوه کسان په کوړو وهلي د خبرونو تفصیل نن ماسیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه سلور تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي په کوټه کې د ولسی یاسی بل روغتون ویاند وسیم بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې دوه پولیسان هم دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سیرمه شوې ده او د چاودنې له وجې ځینو دوکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی نن د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو بلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ تیرونه وفاقي حکومت ته امر کړی وو چې په پنجاب کې د مې په 14 د صوبایي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر 14 پورې پیسې ورکړي د پاکستاني رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 اربع روپۍ دي په دې لړ کې پرون وفاقي کابینه فیصله وکړه چې د انتخاباتو کول لپاره د پیسو بیلولو په اړه د سپریم کورٹ پر فیصلہ دی پر پارلیمان کی بحث اوشی د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په 14 یوم دستور یا د آئین ورځ لمانځل کیږي دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 50 کلیسی یا ګولډن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ د پاکستان آئین په 1903 کال کې د اپریل په 14 یعنی په نننی تاریخ پارلیمان منصور کړی وو غونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې د جوړېدو راهیسې د آئین د بیلابیلو امیرانو له منه او بدلونونو راتیر شوي خو لای هم د ولس او ریاست لپاره خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی پیښور یونیورسټي د سباندې یو میاشت بندیز وروسته نن په جزوي توګه خلاصه شوې ده یاد پوهنتون وروسته لاغې تړل شوی وو چې سږ کال د مارچ په 15 یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وژلی وو د دې پیښې وروسته د پیښور پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملی د امنیت ټینګولو لپاره احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري د پیښور پوهنتون احتجاج کوونکي له یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ د موجوده وایس چانسلر له دندې څخه د لرې کولو غوښتنه هم کوي د پیښور پوهنتون ویان نومان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د خلاصولو فیصله د اپریل په 14 د چارواکو په غونډه کې شوې وو دا چې که څه هم د استادانو او زده کوونکو شمیر کم خو په پوهنتون په رسمي توګه خلاص شوی دی د باجوړ په مرکز خار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاري ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناستې نن یې مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې د مفت اوړو په ویش کې د درغلي او کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي
کم خلق چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیانو کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې د خلکو ته د سزا هم ورکړي شي او دادي د انده لپاره د دې لیدرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي
خو د باجوړ بلدیاتی چارواکو دا تور رد کړی دی د سب ډیویژن خار ناظم اعلی خاجی سید بادشاه په خپل فیسبوک پڼه په یو ویډیو کې ویلي چې لړوړ پړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړي او کوشش روان دي چې تورن کسان معلوم او سزا شي په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو یا دورو وهل شوي دي دا خبره د دې هیواد د سیرجان خار سرنوال مجتبا غادمی د اپریل په 9 کړې ده د غادمی په وینا په کوړو د وهلو ترڅنګ د دواړو کسانو ته دوه میاشتې د بند او هم دارس 278 د ولسی خدمت کولو سزا هم اوربل شوې ده په ایران کې په شراب سکلو بندیز دی او په سرغړونه یې په کوړو د وهلو ترڅنګ جرمانی هم لګول کیږي د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په کوټه کې چاودنه شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لپاره د پیسو لړکی بلونه وړاندې شوې دي. په سوات کې سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی دي، خو سوداګران وایي چې ټاکنو ته نه دي تیار.
د پاکستان په تاریخ کې دوه مهنګۍ چرته نه راغلي. داسې خلک ما ولیدل چې سپید پوش خلک دي، هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي، نو په دې وجه انتخاباتو ته چې دی نو هیڅوک هم نه دي تیار.
د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت نن یو کال پوره شو. سیډونکي په اړه سوای
د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوې نوې راغله، دې چې کومې خبرې کړې نو موږ دا خو دیارلس جماعتونه د دې هوټل پاکستان چلولې دي. دا د عمران خان په مقابله کې د عمل ډېر ښه چلی، زه خو په خپله دا ګڼم چې دې ډېر ښه ونه چلول.
او د باجوړ په مرکز ښار کې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې د غلا پر ضد احتجاج شوی.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کاغذونه خپل راوړل چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستی دي. دا ټوله ډیټا به مونږ د یو ورځ دوه کې راټولوو. دا پرلت په سبا هم جاری.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو وس د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. اوریدونکو په خبرونو کې به تاسو اوریدلی وي چې نن په کوټه کې چاودنه شوې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار ایوب ترین د کوټې نه په ټلیفون دی. ایوب ترین، که اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه معلومات ورکې چې په دې کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده؟
ډېر مننه نسه خورې. په دې چاودنه کې ځکه چې دغه چاودنه نن مازګر د کوټ په کنداري بازار کې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او زیاتره خلک د خریداري لپاره او ځینې خلک د اختر د خریداري لپاره راوتلي وو، نو ناڅاپه دا چاودنه وسوه. په نتیجه کې تر دم ګړی پورې څلور کسان چې دي هغه مړه دي او پنځلس کسان چې دي هغه زخمیان دي. په مړو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. دا ډول په زخمیانو کې یو میرمن او یو ماشوم شامل دي. د کوټ د سیول هسپتال ویان وسیم بیگ وینا چې زخمیانو کې پولیس والا څوک نشته، خو ځینې زخمیان داسې دي چې دا غو وضع سمه نه ده. بل لور ته د کوټ ایس ایس پی چې کله دا چاودنه وسوه د هغه وروسته هلته د پیش وځای ته رسېدلې دي کنداري بازار ته، نو وروسته بیا هغه د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړو تصدیق کړی دی او دا یې ویلی دی چې د لومړۍ پلټنو سره داسې بریشي لکه په یو موټر سایکل کې چې چا د چاودیدونکو مواد پټ کړی وو او هغه د پولیسو د موټر وڅنګ ته درولې وو چې ناڅاپه دغه چاودنه وسوه او په نتیجه کې په لویه کچه مرګ ژوبله اوښته ده.
او ایوب ترین صاحب، د پیښې سیماواري چا منلې ده کنه؟
تر اوسه د دې ورستی پیش ذمہواری چا نه د قبل منل، ځکه چې دا دویم داسې د واردات یا عمله ده یا برید دی چې هغه پر پولیسو کېږي. په تیرو دوو ورځو کې ځکه چې پرون ماښام مخصوصا هم د کوټې په کوچلاغ سیمه کې پر پولیسو باندې ډزې شوي وې چې په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل شوي وو، او نن بیا دا د کنداري بازار پیښه شوې ده. خو د بلوچستان په کوټه او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې د دغه ډول مخکې چې کوم پیښ شوي دي، زیاتره د ټي ټي پي یعنی تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه ډول پیښ ذمہواري اخیستل شوې ده. لیکن د ننۍ ورځې چې کوم پیښه ده یا چاودنه ده، هغه تر اوسه پورې چا ذمہواري په غاړه نه ده قبول کړې.
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو سم د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې د بلوچستان د کوټې په کندهاري بازار کې نن چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوې دي، پنځه زخمیان شوې دي. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. اوریدونکو دغسې د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان او د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته د دې قرارداد په اړه معلومات ورکړي چې دا آئین په اړه کوم متفقه توګه باندې کوم قرارداد منظور شو، نو په دې کې څه ویل شوي دي؟ جی جی طاهر خان صاحب.
هلو.
پاکستان قومی اسمبلی نن په خا د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منسوخ کړی دی. اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
کور نن لسم اپریل چې دا د پاکستان د دستور یا د آئین 50مه کلیزه ده، او هم په لسم اپریل 1903 او یم کال کې دا متفقه توګه منظور شو. نو وزیر اعظم په خپل باندې یو قرارداد وړاندې کړ، او چا چې د دې آئین کې د دې برخه وا سیاسی مشرانو د زریو پتی یادونه وکړه، د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو یادونه وکړه، د نورو مشرانو هم، نو اغي د اغي ستاینه تاغي په بنیاد باندې او بل دا چې د آئین تحفظ د پارلیمنت تحفظ تاغي په اړه باندې قرارداد دغه پیش کړ خپل وزیر اعظم، او هغه بیا منظور شو. اوس دا وخت کې بیا بل پرمختګ دار چې د مشترکه د پارلیمنت غونډه دا وخت روانه ده، او په دې غونډه کې د قانون وزیر هغه ترمیمی بیل د سپریم کورټ په قوانینو کې پیش کړی دی، او هغه باندې تاغي منظوري ورکول کیږي. لا مکمل شوی دغه پروسس نه دی، پروسه نه ده، او حکومت ځکه په مشترکه د پارلیمنت اجلاس کې دغه قانون پیش کړ چې صدر دغه قانون د قومي اسمبلی او سنت د منظورۍ نه پس صدر ته لیږل، هغه دي ته واپس را لیږل، او صدر کوم چې په دې بیا سره کتنه وکړي، نظر ثانی وکړي، ځکه صدر دا موقف وو چې پارلیمنت د خپل اختیاراتو څخه تجاوز کړی دی، او هغه نشي کولی چې داسې قانون پاس کړي. نو اوس کو پارلیمنت جات امکان دی چې دا منظور شي، یا واپس دا تزي لس ورځو کې هغه د سختونه د خپل باندې قانون شي. په دې وخت د پی ټی آی چې کوم سینیټران دي هغه احتجاج هم وکړ، هغه دغه بل کافیانې وشتولې، او د قومي اسمبلی د سپیکر هغه دا استرپ ته وشتلې. بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د خزانه وزیر یو د الیکشن د انتخاباتو لپاره د اخراجاتو یو بل وړاندې کړی دی، او غواړي چې د انتخاباتو لپاره پنجاب او خیبر پختونخوا کې پیسې منظوري شي، ځکه سپریم کورټ د اپریل لسمه ورکړې وه حکومت ته چې 24 اربع روپۍ د انتخاباتو لپاره ورکړي. نو حکومت دغه موضوع قومي اسمبلی ته پارلیمنت ته سپارلې ده، او بیا چې کله دا بل اسانګار پیش کړو د مالیه وزیر، نو دا چې کوم قائمه کمیټه ده د قومي اسمبلی هغه ته پیش کړو، زیارت پر د پاره باندې بیا باس
سمدا. او تر خان سے بھی یوبل خبر بیا دام مچنن پ یو کنونشن کی د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب هم یو قرارداد د غاین پړه وړاندې کړی دی چې آئین د نصاب برخه وګرځول شي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
ګوره دا مشترک د قومي اسمبلی یو خصوصي کنونشن ورته غونډه را بللې و، پاره کې د قومي اسمبلی نه علاوه نور خلق هم وو، د ځنې صوبو گورنرانو مو، او دغه رنګ د سپریم کورټ چې کوم جج دی قاضی فائز عیسی، هغه هم په دې کې په دغه وخت دا قرارداد منظور شو. دا قرارداد دا خبره ستاسو درسته تاسو چې سوبل، خو لیکن دغه اهمیت دا و چې قاضی فائز عیسی خپل هم وینا وکړه، وزیر اعظم هم دې ته وینا وکړه، نورو خلکو ته هم وینا وکړه، او دغه بنیادی تور باندې دغه د مخکې جماعت ذکر کوم چې د آئین هغه 50 قلمه کلیزه چې ودو پاغه کې دا قرارداد هم پاره کې پېښ شو. قاضی فائز عیسی وایي چې دی خو یو جج دی، لیکن دی د سپریم کورټ او د خپل خوانه پارلیمنت راغلي دی چې پارلیمنت ته وایي چې ججان قاضیان هغه پارلیمنت سره د آئین په اړه باندې ولاړ دي.
سمه نو ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان نو اوریدل چې نن د پاکستان د اوسنی آئین 50 کاله پوره شو، او په دې اړه نن په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې یو ځانګړی دستور وشو چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د سلورو واړو صوبو گورنرانو هم ګډون کړی و. پښتنه داده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی و؟ دا پښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پو میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې پر مهال کړی ده. راځي چې وبیرو.
آئین پاکستان چې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو، هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلو، او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی وو، موږ ډیر علاقه بیللې و، موږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کیو. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سنه سره آئین جوړو،
دا چې تاسو خلک خبرو کچیره داسې ملک دوه ټوکړي شوی او ډیر خلک بل شو، هغه وخت سم ماحول د دې نوی آئین جوړولو لپاره
هغه وخت کې ماحول دا و چې هغه وخت خو آئینم نو، هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلی وو، انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې رانغه، یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل هم لکه زموږ فوج نه پس پولیس دوی لېږلی وو بارډر ته، هغوی هم راوتښتېدل. نو بیا چې کله د سکول نه الکان کالج نه زم تلی وم، زه پیرامیډک په طور تلی وم، نو دا یو شکست خوردا کوم او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلېد ملک. هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوی دی، یعنی بوټو سر سیمر مارشل ایڈوسیٹر وو او ټول پاټو خلک چوا مجبور وو چې سو جوړ کو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې یره دا آئین سوز ل موتل سوز ل کاکا خیل سیب سوز ل فوجیان راغ فوجی مشرتابه راغ دا
او جو نه هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه، نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او دا هغه الایډ دا کدا مولیان مولیان یو تو دی چیو کنه دی راټول شو دی وای چې بای مونږ با دا مونږ به سوورن یو لکه دیس واز نات ریپرزنټیټیو پارلیمنت.
اور ادن کو مشال لیڈیا تاثر تاسو د قانون پو میا محب اللہ کاکا خیل مرکا اور ادلا چی زم همکار مجید بابر ورسرا کھڑی وا.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ریدن کو مشال لیډیو تاسو سره لاغرستو چې د پاکستان سپریم کورټ د هواد انتخاباتي کمیشن ته ویل چې د پنجاب صوبې د اسمبلی لپاره د مې پسور لسمه ټاکنې وکړي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه فکر کوي چې هلته به هم انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دي. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړي دي. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانې په مخه اغستی دي او په ټاکنو کې به لزړه برخه وانه اخلي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې.
سوات کې د صوبایي ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړې. با سیاسي ګوندونه لکه عوامي نشر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړي. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د عوامي نشر پارټي سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوه. د عوامي نشر پارټي یادي حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې ان پی به د سوات وو حلقونه مقابله کوي.
ان شاء الله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو. موږ همیشه ټول ضروري اول امن دي. عوامي نشر پارټي جمهوریت پسند پارټي ده. د جمهوریت خلاف چې کوم اواز کیږي کاغذ د مارشل لا او قبلي عوامي نشر پارټي په سپي اول کې ولاړي خلاف ولاړي.
د سوات په کال 2013 او بیا کال 2013 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سټیټونه پاکستان تحریک انصاف کټړي ول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوه. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وای چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
د الیکشن نه تخریدل موږ بیا سپریم کورټ ته لاړو. سپریم کورټ بیا د آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونوم تیارو. ننم ته اور سبا هم ورو زمو بار اور علاقه کې به زمو کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټیکټونو پیسې لا شي نه دا.
د سواد جمعیت علماء اسلام وین ډاکټر امجد وای چې دوی به د ټولو حلقونو ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي.
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خاص خپل مضبوط موقف لري د علاقه د امن په حواله، د معیشت په حواله، د ځوان کول د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو. په دغه خبرو به ورزو او ان شاء الله تعالی الیکشن په ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي.
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي یو پارټي، پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړي چې ټاکنو کې به برخه اخلي. خو عام خلک سوي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري؟ په دا غرد منګوري یو کاروباري تن عمر ربي وایي
اوس خلک انتخابات چې دن لګیدي ګسو ګنټرس دالي کته وګور د منګای چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دومره منګای چرته نه راغلي. ورسته ورزه د منګای زیاتیږي نو د دې مخنیوي چې دی نشتی کې انتخابات ووم شي. خو عوام په انتخاباتو کې د زړه سره انټرسټډ نه وي. عوام چې دی نو هغه په خپل ځان باندې لري. داسې خلک ما ولیدل چې سپید پوشه خلک دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي.
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عامو خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دي حل شوی او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه مې راشي.
صبح کې د لسکاله تیر کړی یو عام غریب مزدور کار سره ریلیف ملاو شو. یسوم نه نه ملاوي مونږ صرف د زنده آباد او د مرد آباد خلک یو وز دا چې الیکشن کې مونږ بیا چې کم دی یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري ایم این ایم پی هغه پسې بشاد زومن دی به وه زنده آباد او مرد آباد به کو روسه چې کم دی الیکشن چې کله وکړي هغه به مزیب کې چرچی وکړي او مونږ بیا چې کم دی گاډی ته بناسو خوار زار به یو.
د پاکستان آئین مطابق په ټول ملک کې د سلورو صوبو او مرکز لپاره هر 15 کاله پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکل کیږي. موجوده ټاکنې کال 2013 کې شوې چې نیټه یې سږ کال د اکتوبر کې پوره کیږي. خو تیر جنوري کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نه مخکې اسمبلیانې ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی. اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې د مئی په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي. دغه رنګه سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان په ریپورت کې اوریدل چې په سوات کې ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. خو دغې سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او خلک اوس هغه عمره په ټاکنو کې دلچسپي نه لري. اوریدونکو، مشال ریډیو ده، د مشال ریډیو خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او په یوټیوب باندې هم مشال ریډیو خپلې پاڼې لري. هغه تاسو لایک کول یا فالو کول شئ. هلته بیا تاسو زموږ چې څومره هم رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلی شئ، لوستلی شئ او پای باندې راته خپله رائے چې دا هغه راکولی شئ. ورسو د یوې دمه طرف ته
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی الشمی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د پخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کېدو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې شاملو اتحادی ګوندونو په حکومت کې د راتللو پرون یو کال پوره شو. دا چې هغه کم وجوهات دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت ختم کړی شو او دا چې موجوده حکومت تر کومه حده په مختلفو ننګونو ختمولو کې بریالي شوی دی او آیا دا چې په هیواد کې په ګرانه سمره قابو مندلې دی؟ په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت هوشا کال پوره شوی دی. دوی په پاکستان تحریک انصاف په حکومت دوی به کال وړاندې چې کله مخالف ډلو کې وو په پاکستان تحریک انصاف ته هغه حکومت باندې دا تورونه لګول چې ملک چلول نه ورځي. بډې رشوتونه هم سیوا شوي دي چې له وجې هیواد د ډېرې ګرانۍ سره مخ شوی دی. امن او امان خراب دی. د ملک معاشي، خارجه او داخله پالیسۍ هم د دوی ناپوهتیا له وجې ډېرې بدې اغېزمنې شوي دي. خو آیا د کال تیرېدو وروسته کله نه چې پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی دغه ننګونی کمې کړی دی او کنه؟ او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حده کمې کړی دی؟ نو پیښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورگزے مشال لیډو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي. لکه هغه کې تقریبا 50% نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان چې نن ته وګورې پورے هغه د ملک چې د ریکارډ مهنګي دی. یعنی مطلب دا چې عمران خان چې پاتې شوی دا قیمتونو بندشي دغه شان خطو لګا هغه پکې څه چینج نشو راوړل. خو له تور خټول په دې حکومت راغلو کنه هغه خو بچو کنه هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړی او هغه زیاتی غته الټه फायदा شو. او پی ڈی ایم جماعتونو چې دی دوی ته نقصان شو. نو اوس دوی چې دی یو کال نه بالکل دوی هر فرنٹ باندې چې دی دوی بالکل ناکام دي. آئی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي، کله سعودیا ته سوال کوي، کله چین ته وایي.
نو موږ وایي چې موجوده وخت کې کم بدمعاشي او د ګرانې حالات دي، نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي، ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې، خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلی دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه، او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټې ستونزې رامخته شوې، کوم چې دې حکومت په غوره ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دي خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدل شوې وه. ټولې دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیخ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې د امریکې هغې ملګري هغې خارجه محاذ باندې. زه په خپله دا ګڼم چې څه نا څه مشکلات دي کابو کړي دي، واپس یې خپلې مسلې حل کړي دي. خبره دا ده چې څه مشکلات لا اوس هم شته دي، خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دوی نوي نوي راغو دې چې کومې خبرې کولې، نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي او دې خو ټول پاکستان چلولی دی. دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر خو چلی، خو زه خو په خپله دا ګڼم چې دوی ډېر خو نه چلول.
دغه شنونکي وایي چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالاتو او ترهګرې په شان غټې ننګونې دي. نو د ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي، کوم چې مرکزي حکومت څو سواره ویلي دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمېره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګرې پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزي حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پرېکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري ورزنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک ته لارې ختم کړو، او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت داغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې زموار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندې هلې،
تاندې هلې
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور د مشال لیڈیو خپرونی زمنگ په ویب پاڼه په مشال لیڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس ته خپرونی نیمایي ته را رسیدلیو. د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. نن مازیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي او پنځه زخمیان شوي دي. په کوټه کې د ولسی یا سیول روغتون ویان وسیم بیگ مشال لیډیو ته ویل چې په وشل شوو کې دوه پولیسان هم دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سیرمه شوې ده. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې.
نن د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبای انتخاباتو لپاره د پیسو بیلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ تیر اونۍ وفاقي حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مئی په 14 د صوبای انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر 10 پورې پیسې ورکړي. د پاکستانی رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 اربا روپۍ دي. د پاکستان قومی اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په 10 یومي دستور یا د آئین روز لمانځل کیږي. دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500 کلیسی یا گولډن جوبلی په مناسبت د قومی اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ. پیخبر یونیورسٹی د سباندې یو میاشتې بندیز وروستو نن په جزوی توګه خلاصه شوې ده. یاد پوهنتون وروستو لاغې تړل شوی چې سږ کال د مارچ په 15 یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وژلی و. د دې پیښو وروستو د پیخبر پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملي احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري. د باجوړ په مرکز اخار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاری ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي، خو د باجوړ بلدیاتي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. او په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو وهل شوي. د خبره د هیواد سیرجان اخار سرنوال مجتبا غدیمی د اپریل په 9 کړی ده. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ورزوس تیو رپورٹ طرف تا افغانستان کے زنو دینی عالمانو د جنکو پستکڑو د طالبانو د بندیز د پریکړه مخالفت کړي دی. ویلی دی چې اسلام جنکو ته د ستکړو حق ورکوي. یو دینی عالم ایسوسییټډ پریس اژانس تا ویلی کله چې لور ورسخه اپوختي چې آیا په اسلامي نظام کې جنکو ته د ستکړو اجازه نشته، نو دی وشرمیږي. خو د طالبانو د حکومت یو وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا بللی دی. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبه په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې دې پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا چارواکی دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی، ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دې ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کول ته د خلکو د تشویق کولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لشپشم ټولګي پورته لزده کړو منه کړې. خوش منې وکړه چې د 1400 لومړي مریض کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپل داشمنه عملي نه کړه، بلکې نجونې د پوهنتون لزده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته که هم منشی ویدی.
دا مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوسته بل رپورت طرف ته د باجوړ په مرکز خار کې د سنو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک لدی عمل په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوې ده. د خلک وایي چې سنو خلکو ته ډیر او سنو ته ایس اوړو نه دی ورکل شوی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلې کې ککړ دي، نو ځکه د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامی دا تور رد کړی دی او بلدیاتي چارواکو ویلي چې د درغلېو په اړه پلټنې کوي. تفصیل شانواز ترګزی را کوي.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو د غلا کېدو ضد احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د سیمه ولس چې سیاسي ګوندونه هم ورسره دي د خار پرسلب مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو ویستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نسل ګوند یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په 9 ماښام مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاب کې کله موږ پرلت وو نو بده کې هم ډېر ډیلران د سیران چې موږ دغه اوړو ذمہ‌داري او موږ به تاسو ته چې د خپل وړ درکو، بلکې مقصد هم دا هغه بے وسو دا هغه کندو دا هغه اعتمادو خلی نونه چې دا هغه موږ نه غواړو چې بل چاته ملاو شي. په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلی یو او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کله کوم مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړي شي او دا دی د اینده لپاره د دې لیدرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرام ویډیا د غنم اوړو ورکیږي. هغه خلک چې د بینظیر انکم سپورت یا د احساس پروم د پروګرام د امداد اهلیت لري د ویډیا اوړو اخستو لپاره هم اهل دي. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو اوسیدونکو فرمان الله مشال ریډیو ته وایي دوی تر دې وړاندې هم د کمشنری انتظامی سره هم دغه تورن شریک کړي خو هغوی څه غم ونه کړ نو دوی مجبور شو پرلت وکړي.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کارډونه خپل راوړل هغوی سره خپل ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږ دا اوړو وستی دي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثر شوي دي په دې قسم باندې او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغوی چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغوی غیب کړی دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو دا پرلت په سبا هم جاري.
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري د باجوړ خبريال انور زاده ګولیار د زینو خلکو سره خبرې کړي چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړه.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلی بل ویل چې زمانه دا مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې دا ما انټرویو کړل او هغه دا ویل چې زمونږ د کارډونو نه اوړو وتلی دي چې کوم ډیلر استلی دي کوم ډیلر دی نه دا ډیلر مونږ ته پته نشته چې دا ډیلر په کوم ځای کې دی. مونږ یو ځای تلار شو ډی اف سی خور لاړ شو نه غیرا ته وایي چې پلان یې تلار شي چې ال تلار شو هغه خپل کوم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو نه هغه وایي چې دا زما سن دي دا په پلان یې کې وتلی دي خو لا تر اوسه پورې دی څه فګر نه دی راغلی چې
بلخو د باجوړ انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل مغوستر نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنې کوي او یې کړي او کڅنګ د واتس اپ د لاري په لیکلي سوي جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا و خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پرلتیان بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درج کړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وای روانه روژه د دې سبي یو لک کورنۍ او ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه په لسو ضلعو کې اړمنو کورنۍ او ته راشن ورکړی دی. د سبي ولس د حکومت دا ګام ستایلی، خو ورسره غوښتنه هم کړې ده چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزي په میاس کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په نهمه نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړی ده او ویلی دی چې تر اوسه د صوبې ولس ضلعو ته د لس زره څخه زیات رمضان پیکیج لاندې، کوم چې د پوینا د ډیپټی کمشنرانو او ځلی انتظامی چارواکو د لاسه په خلکو کې وبېشل سي. د بلوچستان د حکومت و دې ګام ته د کوټ زیاتره غریب ښاریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت مشته راشن ورکوي. زما دوه لس زره روپۍ تلخا دی په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د صوبې ډېری خلک وایي حکومت ته پکار وو چې د دې کار پر ځای ارزانی جوړه کړې وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته سوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلې دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادې مشر نظر برني چې د اپریل په لسمه نیټه و مشالی ډو ته وویل چې د ډیپټی کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهیق کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي ایمیج کم په موجوده ګرانۍ او بدحالۍ کې ولس ته کم تکلیفونه ورکړي دي. دی هغه سل آشی پکې ورکوي چې دا ولس په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لوی ترین ګرانۍ مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند د حق اخیستل دي. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړی باندې او په پنځه کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کم طریقې کار وتی یا عزت یا وقار یا چدی کوم داغو غیرت مجروکی دا داغه یو طریقه ده او دا قوم ګرد پکرجنه مختکی او کواکی حکومت د ولس رشکی نو پکار دی چې دی ته په سبسډی باندې وړ ورکی چار څو کې اخلي غوړی دی ورکی.
دلته ډېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکول پر ځای پکار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډی ورکړی وای نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولای شوای. په دې اړه د کوټ نامتو خبریال سید علی شاه وای چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانی لپاره ارزانی نه ده جوړه سوې.
په کار دا دی چې یو سبسډي اعلان کړي. سبسډي معنا دا چې ګورنمنت ټراول ارسوي وای، یعنی د درو زرو تیلې په زر روپۍ ورکړي وای. لکه په پنجاب کې دی د اربونو روپۍ چې کم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته به وړه ارزان ورکړي، وړې به ارزان ورکړي، بره به ارزان ورکړي. لیکن دلته په دې صوبه کې د غریبانو لپاره څوم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې خاص کر مالی ستونزې چې دي هغه اواري کې. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که به نه وي. ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی، دلته سیستم چې دی هغه خراب دی، ټیک نه دی.
دلته خبره ده یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15مه نیټه اعلان کړی و چې د صوبې یو لک غریب کورنیو ته به د رمضان پیکیج لاندې د روزی د میاشتې راشن مفت ورکوي. په کوم کې چې به غوړي، اوړه، بوره، پاڼې، دال، وریجې او نور خوراکي توکي شامل وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د سند ښکار دي، د ریاستونو سرحدي سیمو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د اغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل په 6مه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او له هغې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل شاین بنیره را کوي.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په 6مه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنګا په هغه فاندونو چې کوم منګلا اوی د انفسینا علاوه په ای وی پی پروګرام د کوم یو باغې کې به تاسو ته موږ سوانډ درکو. نو هغه کې هم منګنا محمود خان سے پړومبي کال باندې زمنګ 30 ارب روپے پټه کړی. پړومبي ځل باندې منګ ترالی پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپے خو د دې چې موږ بتا درکو. نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه په پیسې ځای کېدل او وخت په وخت به دا ویل چې موږ ته انفسي واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورن ردوي چې ګینه د پخوانیو قبایلی سیمو پرمختیاته پام نه دی کړی. ل اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وای چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړي او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپے ورکړې وې.
موږ ته اخیری کوارټر فاټا کې 1 روپے موږ ته رانکړه. حکومت چینج شو، هغه به کوم پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنټ بجټ راوسته 77 نه موږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر راوسته. کله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو راکړې وې. 4.6 ارب روپے دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پاڼې تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشي د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او ځاته کړه چې د پانګو د کمیله وجې حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو زلو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو زلو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د تیر څلور کالو نه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې ان ایف سی وکړي او مونږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغې تیر حکومت هم ونه کړو. دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. په دې موجوده کال کې 5500 روپۍ دي په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت مونږ خپل اسمبلې نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ وغوښتو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي
دا یادونه وړ ده چې تیره میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی، د ستونزې، د هواری او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي، خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د سوات پولیس وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې 1400 تنو چې ولسی خسي دي د ځان وژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې په سوات کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسأله د ډېرې اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخو پولیس وایي چې د ځینو پیښو پلټنې یې پیل کړې دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخ کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجې خودکشي هڅې کړې. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول، وجل شي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې دی ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو داغه چې کله داغه وجوهات جاج خلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی د کورنۍ و حال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې د سم واقعات شوی دي چې هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغه د پاره ډېر اسانه خبره چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشي یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسره ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنت چې زموږ د لپاره کوم سیس دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حتی اورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جینا کې راغختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقاتو څنګه پولیس مشر اس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
دې حوالې طرف موږ اوس پورې چې ګورو نو په شم کړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس ات ګراوند یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته مونږه رپورٹ ولیکو په دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي او سو ریسنتلی وې داسې چینج جوړ شوی دی الله کې چې ته اقدام خودکشي چې دا جرم نه دی زهر دی خپل یو سپیسیفک رول یې په دې کې سوبوري د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په ښه طریقه کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدام خودکشي ریپورټونه سواد کې ریکارډ شول چې پکې زیاتره خزې شامل دي پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیخي او هسې نه ریپورټ کیږي او کورنۍ د پولیسو او خلکو نه پټ ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
Tande Hili.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوستروشي ځنګړی لړۍ دروسنې موضوع وخت راغلې دینن موضوع دا چې پروشه کې بدرد ویل تاو تریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او پس ډول روشدار خلک لدی کارونو منکل شوی دی په دیړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي
یو ورور دا پښتنه کړی دا چې روزه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاو تریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې سرو لوبي مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوغو ارشادات ته مراجعه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنۃ روزه د سفر او د ډال حیثیت لري فاذا کان یوم صوم احدکم کله چې ستاسو نه د یو کس د روزې ورزي فلا یسخب اغه دې شور نه کوي اغه دې جنگ او جدل نه کوي اغه کنزاوې نه کوي اغه خلکو ترد او بد نه وي ولا يرفض او هغه دې جنسي خبرې نه کوي فان سابه احد او قاتله کچرتا کنزلي ورته وکړلې چا بدره دې سپکه سپورې ورته ویلې او یې ور سره جنگ او قتال او مقاتله وکړله نو روژدار سړی د خپل روژې ته وګوري او هغه دی ورته د کنزلو جواب نه ورکي اې دی ورته کنزلې نه کوي او هغه دی ور سره جنگ هم نه کوي د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي داغه په اخلاقو کې باید فرق راشي قبل سړی جنگ کوي دا باید نرمي وکړي په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولای جهل او جهالت دین کوي د جهالت وړ کارونه دین کوي دا سي کارونه دین کوي چې خلک وې چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې او جاهل انسان دی د سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوي نه لري نو دا سي اعمال انجام کول چې بیرحمی ظلم استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبري خدا ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي د روزدار انسان خاصیت دا نه دي نو کوم انسان چې روزه لري هغه باید صحیح روزدار شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به کوم انسان چې د دروغ او د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دي پروژه کې الله تعالی ته د دروژې هیڅ ضرورت او حاجت نشتا
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سر اسم زمنگ سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر
دا سر والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغه خلقو منظر نی ختم شه دا باور نشم کولے چې کم امن زمونګو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.